آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم او دا د تاسو د روغتي او خوشحالي په هیله د نن سار دویمه خبری خبرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په شینډنټ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ اور بند شوی دی. د عراق په شمال کې څلور ترکی عسکر زخمیان شوي دي او امریکا به په تایوان باندې د 1.3 میلیارد ډالرو وسلې خرڅ کړي.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د خبرونو نو وروسته اول هغه رپورټ واوري چې پکې ویل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر د انقره نه غوښتي دي چې د سوریې سره د خپل سرحد ساتنه په جدي ډول وکړي. بیا به د امریکا او د تایلند ترمنځ د همکاریو د زیاتوالو د هڅو په باب یو رپورټ راوخلو او په آخر کې هم د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته د جمهوري ګوند کاندیدانو د وروستۍ تلویزیوني مباحثې په باب یو مطلب مه هیروئ. دا د اوس پوره خبرونه واوري.
او اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. په هرات کې افغان چارواکو په یو خبري کانفرنس کې پرون وویل چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ اور بند شوی دی. چارواکو زیاته کړې ده چې اور بند وروسته له دې نه ټینګ سو چې د طالبانو د کوټې د شورا یو آیت شینډن ته ورسېد او د دواړو ډلو ترمنځ یې منځګړتوب وکړ. د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د ملا سمت چې په شینډن کې د ملا اختر منصور قمندان دی او د ملا ننګیالي چې په دغه ولسوالۍ کې د ملا رسول قمندان دی جګړه روانه وه. د ځایي چارواکو له قوله په دغه جګړې کې د سلو نه ډېر کسان وژل شوي او تر 200 نور زخمیان شوي دي. ترکی چارواکو ویلی دی چې د عراق په شمال کې څلور عسکر ژوبل شوي دي. ترکی ویلی دی چې دغه عسکر هغه مهال زخمیان شول چې په اډې کې راکټونه ولګېدل. د عراق په شمال کې ترکی پوځ هغو عراقي عسکرو ته روزنه ورکوي چې د داعش خلاف جنګیږي. غربي رسنیو ویلی دی چې راکټونه د موصل د ښار د مربوطاتو څخه داعش توغولي وو. یوه ترکی چارواکي هم دا خبره کړې ده چې راکټونه د هغه سیمې نه توغول شوي دي چې د داعش په لاس کې ده. خبری منابع ویلی دی چې په اډې باندې راکټونو برید د څو ساعتونو لپاره دوام وکړ او ترکی قواوو هم ځواب ورکاوه. د امریکا پوځ وایي چې په لسګونو جنګي الوتکې به د ترکیې څخه بیرته برتانیې ته خپلې هوایي اډې ته واستوي. دغه الوتکې د نومبر په میاشت کې د ترکیې د انجرلیک هوایي اډې ته سول سوې تر څو په سوریې او عراق کې د داعش خلاف هوایي بریدونه وکړي، کشفي ماموریتونه ترسره کړي او د ترکیې د حکومت سره په دفاعي چارو کې مرسته وکړي. د امریکا د پوځ د اروپا د برخې قمندانۍ پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه کار به په راتلونکو څو ورځو کې وسي. دغه اعلان یو ورځ وروسته د دې نه کېږي چې د امریکا د دفاع وزیر ترکیې ته سفر کړی و. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې الوتکې ترکیې ته د لنډې مودې لپاره سول سوي او د برتانیې اډې ته د دغو الوتکو بیرته سول باید چې داسې ونه انګیرل سي چې ګوند امریکا د ترکیې سره په خپلو ژمنو او یا هم د داعش خلاف په جګړې کې کوم تغییر راوستی دی. د امریکا د دفاع وزیر عراقي مشران ته ویلي دي چې امریکا او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هیوادونه غواړي چې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره هڅې ګړندۍ سي. کارټر پرون د عراق د صدر اعظم حیدر عبادی او د عراق د دفاع د وزیر خالد عبیدی سره په بغداد کې وکتل. د هغه د سفر هدف دا دی چې د داعش خلاف د جګړې لپاره ملاتړ پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته په رسمي توګه ویلي دي چې په تایوان باندې د 1.8 میلیارد ډالرو وسلې خرڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي دي چې په دغو وسلو کې جنګي کښتۍ، د ټانک ضد راکټونه، زریدار ګاډي او د ځمکې نه هوا ته د سنګر توغندۍ شامل دي. د امریکا کانګرس دېرش ورځې وخت لري چې په دې باندې غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډیوډ مکیبی ویلی دی چې دغه معامله د امریکا د حقوقو ژمنو سره سر خوري چې په اساس تایوان باید کافی وسلې ولري چې د خپل ځان دفاع وکړي. چین چې وایي تایوان د خاورې برخه ده ویلی دی په تایوان د وسلو خرڅول باید بند سي تر څو د چین، تایوان او امریکا روابطو ته تاوان ونه رسوي. د امریکا د مالی چارو فدرالي ادارې د نو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سود کچه لوړه کړې ده. د مالی چارو فدرالي ادارې دا هم ولیدي چې کیدای سي چې د اقتصاد د لاشه کېدو سره به د سود کچه نور هم لوړه سي. امریکایي سناتورانو په هغه پروګرام کې د بدلون په اړه د غور کولو هرکلی کړی دی چې په اساس د یو شمېر هیوادونو د اتباعو څخه امریکا ته د سفر ویزه نه غوښتل کیږي. نور تفصیل به د خلیل خان واورو.
په دغه پروګرام باندې غور د امریکا د فدرالي ادارې د لګښتونو د لایحې برخه ده چې تمه کیږي په راتلونکو څو ورځو کې به د کانګرس د دواړو خونو لخوا پاس سي. د لایحې د تصویبېدو سره به دا د پاریس او کالیفورنیا د بریدونو وروسته د امریکا د داخلي امنیت د ټینګولو لپاره د کانګرس لومړی اقدام وي. په پروګرام کې د پیشنهاد شوو تغیراتو پر اساس به د 15 د زیاتو هیوادونو اتباعو ته اجازه وي چې امریکا ته بې له ویزې سفر وکړي. خو که چیرې د دغو هیوادونو کم تبه په تیرو 15 کلونو کې سوریې، عراق، ایران او یا سودان ته سفر کړی وي نو بې له ویزې به ورته امریکا ته د سفر اجازه ورنه کړل سي. د پیشنهاد شوې لایحې هدف دا دی چې د حکومتونو ترمنځ معلومات شریک کړل سي. دغه لایحه به د امریکا د داخلي امنیت وزارت ته دا اختیار هم ورکړي چې که چیرې کوم هیواد د امریکا سره په کافي اندازې معلومات شریک نه کړي نو د ویزې نه بغیر امریکا ته د داخلېدو پروګرام به ورسره ختم کړای سي.
او دا هم پات خبرونه. په عراق کې پولیس وایي چې وسلوالو شپږ ویشت قطریت په چیراغ ته د ښکار لپاره ورغلي او برمته کړي دي. چارواکي ویلي دي چې دغه کسان د سعودي عربستان سرحد ته نږدې برمته سوي دي. چارواکي وایي چې برمته کوونکي چې په لسګونو کسان وو د قطري ښکاریانو هغه خیمې ته ورغله چې دوی هلته میشت وو. چارواکي وایي چې د ښکاریانو سره دوه عراقي ساتونکي هم برمته سوي دي. او امریکایي چارواکي وایي چې هغه امریکایي په اتو کلونو بند محکوم کړی دی چې د تروریستانو سره یې مرسته کوله. د امریکا د عدلي وزارت د چهارشنبې په ورځ د ایریک فریټ دغه سزا اعلان کړه. ایریک په دې محکوم شوی دی چې د یو بل کس سره چې ګلینډن سکاچ نومېدی مرسته یې کوله چې هغه اله چې د صنعتي کچې راډیو اکټیوي وړانګو لپاره ده بدله کړي تر څو د نیویارک د البانی د ښار شاوخوا مسلمانان ووژني. د چارواکو له قوله فریټ دا منلې ده چې د ګلینډن سکاچ سره یې مرسته کړې ده چې دغه اله د لیرې ځای نه فعاله کړي. د امریکا د فدرالي ادارې د تحقیقات نه وروسته دغه دواړه کسان نیول سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او دا وخت دلته د ماسخوتن اته او ودیرشت د بجې دي او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر ترکیې ته د خپل روسي سفر په وخت کې د انقره نه غوښتل چې د سوریې سره د خپل 98 اوږد کیلومتر د اوږد کیلومتر سرحد ته حفاظت او کنټرول د پرن ور هم سوکړي. د امریکا غ خبريال ډورن جونز په دیباب د استانبول نه یو راپور را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته ورول کیږي. د امریکا د دفاع وزیر خاغلی کارتر ویلي دي چې د داعش په ضد په جګړه کې ترکیه د خپل سرحدونو د کنټرول لارې په جدي توګه ډیر مهم رول لوبولې شي. د ترکیې متحدینو په انقره باندې خپل فشارونه زیات کړي او د انقره نه غواړي چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې د سرحدي سیمو سره په کامل ډول خپل سرحدونه بند کړي. انقره د دې میاشتې په سر کې هلته په دغو سرحدي سیمو کې اضطراري حالت اعلان کړ. د ترکیې د چارو یو سیاسي مبصر سمه ایدیز وایي دا سی ګومان کیږي چې پانقره باندې دغه فشارونو سره نتیجه ورکړي ده. هغه وایي
It is a change of policy because you know there's a lot of pressure from the west, from America, from his closest allies.
دا په دې دلیل د پالیسۍ بدلون دی چې د ترکیې نږدې غربي متحدینو په دغه ملک باندې ډیر فشارونه د دې د پر راوستي وو چې دغه سرحد باید بند کړي. ترکیه ته دا معلومه شو چې د سرحد د بندولو نه بغیر بل لار نه لري. مګر دلته یو سوال پیدا کیږي چې کچرې د سرحد د بندولو امکانات وو نو بیا ول دغه کار په خواونه شو. او زه فکر کوم چې د ډیرو خلکو سره به دا سوال موجود وي. کله چې په تیر میاش کې د ترکیه او د سوریه سرحد ته نږدې ترکی قواو د روسیې و جنگي الوتکه ویشتله نو د روسیې د دفاع د وزارت مامورینو داسې څه مخې کړل چې د هغې په اساس هغوی د دې ادعا وکړه چې د دغې نه دا ثابتولی شي چې ترکیه د داعش سره غیر قانوني تجارت لري. د روسیې د دفاع د وزارت مامورینو بې له شواهدو په ترکیې باندې د دې الزامونه هم ولګول چې ګوندې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د کورنۍ د غړو په شمول د هغه ملک لوړ رتبه مامورین د داعش سره په تجارت کې برخه لري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په کامل ډول دغه تورونه رد کړي او هغه یو تهمت بللی دی. مګر د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې د سوریې د هغو سیمو تیل چې داعش او د نورو ټوریسټي ډلو تر کنټرول لاندې دي ترکیې ته انتقالیږي. متحده ایالاتو د روسیې دا ادعا رد کړې ده چې ګوندې ترکیه د داعش د ډلې سره د تیلو په تجارت کې برخه لري. مګر د امریکا یو لوړ رتبه مقام ویلي چې ترکیه باید د سوریې سره خپل اوږد 98 کیلومتره سرحد بند کړي. رپورټونه وایي چې د ترکیه امنیتي قواوو د خپل متحدینو سره خپل همکاري زیاته کړې او تیر هفته د سوریې یو تبه هغه وخت زندانی کړ چې په هغه باندې د دې شک راغی چې ګوندې هغه د دې نیت درلودو چې په ترکیه کې د امریکا په ډیپلوماټیک مرکز باندې یو انتحاري حمله وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو د ولسی جرګې د حقایقو د پیدا کولو یو هیئت په قندهار کې خبرلارن ته ویلي چې د هغه ولایت د هوایي ډګر په پیښه کې د فوز زنو مقاماتو بې غوري کړې ده او د دوی د ابتدایي تحقیقاتو نه داسې ښکاري چې د هوایي ډګر په ساحه کې ملکی شرکتونو ته تاسیسات په غیر قانوني ډول ورکړل شوې دي. خبریال عزیز الله پوپل له قندهار نه داسې رپورټ راکړي.
د ولسی جرګې له لوري ټاکل شوی هیئت د کندهار د هوایي ډګر د روسي خونړۍ پیښې په اړه په کندهار کې د خپل لومړني تحقیقاتو پایلې له رسنیو سره شریک کړي. پلاوی د پیښې اصلي لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي، هوایي میدان ته څیرمه غیر منظم او غیر قانوني تاسیسات، او د پیښې پر مهال د 215 اتل خولي اردو له لوري د امنیتي ځواکونو خاص کټه ته نه اجازه د ملکی تلفاتو د ډیرښت سبب یاد کړ. د پلاوی مشر عبدالحی اخونزاده وایي چې بریدکوونکي په دوو موټرو کې هوایي ډګر ته ننوتلي او د هوایي ډګر په دخولي دروازه کې د واحد رهبری نشتون بریدګرو ته د ننوتلو زمينه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې یاد پوځي سیمه کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو فعالیت، د شناخت او واسطې پر اساس د دوکانونو موجودیت او ځینې نورې ستونزې هغه عوامل دي چې دوی به یې په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکړي.
تجارتی شرکتونه چلته موقعیت درلوده او هغه کرای ورکی کلی اردو ته زه فکر کوم دا خپل غیر قانوني عمل دی او دا از موقعیت کې د دوی شتون او د دوکاندارانو د خپل خلاف د قانون او د دې موقعیت سره بيخي په ټکر کې وو د واجب کیږي او د دوی تاګور اتکت او د دوی رافت آمد چلته کوي پر دا کرولو باندې هیڅ توجه په دې تیر کولون کې نه ده سوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د کندهار پر هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو د برید تلپاتو په اړه ویلي چې 45 تنه پکښ وژل شوي او 23 تنه نور پکښ ټپیان دي. یوناما زیاته کړې چې د وژل شوو په ډله کې د 40 کښنانو په ګډون 19 تنه ملکی نارینه او دغه راز 14 تنه نور وژل شوي چې د افغان ملي پوځ سرتیری او 2 تنه هم پولیس پکښ شامل دي. د ولسی جرګې له لوري د ټاکل شوی هیئت یو بل غړی عطاوله ابيب وایي چې د بریډ سیمه د 215 اتل کلی اردو اړوند او د یاد کلی اردو رهبری نه د توانې دلی چی په دې بریډ کې د ولسی مرګ جوړلې مخاوني سي.
ما دې سخت درد احساسي یعنی کزه د کوم چې دا طرفات رسیدلې دي دا کې یعنی صرف سره کې د کمانډان د کلی اردو د بیغوري د لاس ټول دا غلطي کمانډان راځي دا غیر خلک شي لاسي دا غلط ورځي.
له امنیتی په لور د کندهار د هوایي ډګر په احاطه کې دننه د تیری اونۍ د غلوې بریډ چې څلور ساعته دوام وکړ په تیر شپږو کالو کې په دې ولایت کې و به مثال پیښوه. سره لدی چې په دې پیښه کې ملکی کاریګرو او کاروباریانو ته د سر درون زیان پکښ ورسېدی، خو دا پښتني لا هم د ګڼو کسانو په ذهن کې نه حل پاتې دي چې څنګه تر لاسو زیات بریډ کوونکي د مهمي امنیتی سیمې ته داخل سو. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
دستور د مې کده پک ماتېږي کشل زل دستور د مې کده پک ماتېږي نن څنګه ماتم کومه تند پک ماتېږي کشل زل دستور د مې کده پک ماتېږي کشل زل دستور د مې کده پک ماتېږي کگلی چنو تدستر گوئے اے مگو رضا ہے دا کگلی چنو تدستر گو اے مگو رضا ہے دا کگلی چنو تدستر گوئے دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتی گی دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتی گی نن تند ماتاؤں کو میں تندے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی خائس چه پخنداشی اننگ شیو لو ناو لو نا نظر پکی تین دخری یو زڑگی پکی ماتی گی نظر پکی تین دخری یو زڑگی پکی ماتی گی نن تند ماتا ام کم تندے پکی ماتی گی کسل زل دستور دمے کدے پک ماتے گی کسل زل دستور دمے کدے پک ماتے گی دادا ورزوانی مرگ دیوا دے پک ماتی گی دادا ورزوانی مرگ دیوا دے پک ماتی گی نن تند ماتا ام کم تندے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتی گی سائلا یا و مینا زورا ورا د پسترگو سائلا یا و مینا زورا ورا د پسترگو ک جنگ تشی ولا غشلند پک ماتیگی ک جنگ تشی ولا غشلند پک ماتیگی نن تن تما تم کم تند پک ماتیگی کسل زل دستور دمے کدے پک ماتیگی کسل زل دستور دمے
کدے درنو اوردن کو د تھائیلینڈ او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په دوړخیزو خبرو کې زیاتره بحث په همکارۍ او تجارتی اړیکو شو. د بنکاک نه ران کوبن په دیواب داسې رپورٹ راکړي. دا خبرې پروند چهارشنبې په ورځ د تھائیلینڈ امریکا د ستراتیژیک پروګرام مخې وشوې او په هغه کې د تجارت او سیمه ییز همکارۍ نیولې. بیا د آسیا د آرام سمندر د ټولو سیمو مسلې پکې شامل وي. د ختیځ آسیا او آرام سمندر په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دانیل رسل ویل چې واشنگتن غواړي تایلند یو موټی د ثبات او امنیت درلودونکی نیکمرغه او د اثر رسوخ خاوند هیواد شي. خاغلی رسل د تایلند د صدر اعظم سره چې د تایلند د 2016 کال د کودتا مشر وو سپینی او اساسي خبرې کړې دي. هغه داسې وویل:
There are a number of areas in which we may not come to agreement.
ځینې داسې موضوعګان شته دي چې د هغو په اړه به موږ شاید موافقې ته ونرسیږو، مګر یو شی چې موږ موافقه ورباندې کولای شو هغه د یو باثباته او آرام ژوند لپاره د تایلند خلکو غوره کول دي، او هغه د ملکی ډیموکراتیک حکومت د جوړولو لار ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجالونه او تاوتریخوالی تیره میاشتو سل هغې زیات شو چې په تایلند کې د امریکا سفیر د هغو بندیانو د اوږدې مودې په بند انتقادونه وکړل چې د داسې قانون په اساس ورباندې تطبیقیږي چې هیڅوک د تایلند د شاهي کورنۍ سپکاوی نشي کولی. د داسې بند موده به د وروستیو وختونو کې ان تر دیرشو کلونو پورې رسیدلې ده، او پرون د چهارشنبې په ورځ په یوې نظامي محکمې کې په یوه 20 کلن سړي باندې له دې کبله د 20 کلونو بند سزا وختله چې د تایلند د پادشا د سپي عکسونه یې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي وو. رسل ویل چې د بشري حقوقو د ملاتړ په اړه د واشنگتن غوښتنه په خاص ډول تایلند ته نه ده متوجه. هغه ویل:
The human rights that the United States and others advocate for
بشری حقوق چې د امریکا متحده ایالات او نورې غوښتنې کوي د تایلند خاصه مسله نه ده. هغه د امریکا خاصه مسله هم نه ده، هغه د بشری حقوقو دایمي مسله ده. هغه داسې ازادګان دي چې ټول خلک غواړي او ټول خلک مستحق دي، او دا زموږ رښتینی او اخلاصمنه هیله ده چې د تایلند د پادشاهي دولت د خلکو حقوق د یو باثباته ملکی حکومت په مشرۍ وپیژندل شي او هیلې ترسره شي. د تایلند نظامی حکومت وایي کله چې په اساسي قانون کې تعدیلات وشي نو بیا به نوي انتخابات په 2018 کال کې پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د جمهوری ریاست د پاره د جمهوری غشتونکو ګوند کاندیدانو د سې شنبې پښپه ورستۍ مناظره وکړه، او د هڅه وکړه چې د 2014 کال د پاره نوماندان وټاکل سي، او دوی په دغه مناظره کې د خپل فعالیتونو پاره مثبت اعلانونه وکړل. خو یوازې شپږونی او یو بل مناظره لا پاته ده چې دغه کاندیدان د آیوا ایالت د لومړی برخي رای ورکونکو کې کاهنې کړي. نور تفصیل به په دې رپورت کې مسره واوري. د امریکا سی این این ټلویزیون چې دغه مناظره کوربه وو د نظر پښتونونو د نتایجو پر اساس مخکښ نوماندان انتخاب کړی وو، خو بیا هم دغه کاندیدانو شمیر نه کسان وو چې خپل دریز روښانه کړي چې د هیواد مشري وکړي. د جورج واشنگتن پونتون د سیاسي چارو د څانګې د پروګرام مشري لیرا براون وویل داسې احساس موجود وو چې په سټیج باندې باید لږ خلک موجود وای. هغه زیاته کړه د جمهوری غشتونکو ګوند د لومړی کرشي کاندیدان په جوړېدو دي چې میلیاردر ډونالد ټرمپ، سناتور ټیډ کروز او مارکو روبیو پکې شامل دي. دا جولای د میاشتې راسي په ملي کچه نظر پښتني شوډلی چې ډونالد ټرمپ پر مخ دی، او وروستي سروې شي چې دا غم لاتر ته ټوله زیات دی. په عین حال کې کروز او روبی پر وروستي ونیو کې راپورته سی ویني دا اسبیر شتو جرا بن کارسن کچا ډیر لاندې سی وی، او نور کاندیدان به یو څه پوینټ اکشه د سی وی. په دغه کې یو هم د ټکساس په خوانی والی جيب بوش دی چې په نظر پښتنه کې کچل اندې سیوی ده. خو د مناظرې په وخت کې هغه خپل زیاتره تمرکز پر ترامپ باندې وو، او هغه ته دا هم ویل ته به د دې توان ونه لرې چې د جمهوري ریاست لپاره لار برابر کړې.
This is a tough business to run for president.
Oh, I know you're a tough guy, Jeb.
And it's and we need to have a leader that is
real tough.
You're never going to be president of the United States by insulting your way to the president.
Well, let's see. I'm at 42 and you're at 3. So far I'm doing better.
بران وویل داسې ښکارېده چې بوش منلی چې هغه به نومان نسی او غوښتل چې د ګوند لپاره ترامپ را لاندې کړي، خو په دې کې کامیاب نه شو. هغه وویل د ترامپ شاوخوا کې د ستونزو یو برخه ځکه دا ده چې زیاتره خلک چې دا غم لاټړ کوي، دا غو د پاره د مهمه نه ده چې هغه څه وای او یا دا غ پاره څه ویل کیږي. خلک دا غم لاټړ د پاره کوي چې هغه د څه استازیتوب کوي، او یوازینی شی چې دا غو نظر بدلولی سي هغه دا چې ترامپ ونه ګټي. د پنسلوانیا پونتون د اننبرګ د عمومي پالیسي مرکز رئیس او د جمهور ریاست د مناظرو تاریخ پو کتلین هال جیمسن وویل بوش د سه شنبه په شپه د جمهور غشتونکو د تیرو مناظرو په پرتله شفافیت وشود. هغه وویل هغه ځان داسې ښکاره کړو چې شپوي او خپل دریز شوړان نکړي، او د ډونالد ترامپ په پرتله هغه د دې هیواد مشرۍ ته تیار دی. د جمهور غشتونکو بل مناظره به د جنوري په 14 نیټه وي، او دا به د آیوا کاکوسس د نوماندانو د سیالۍ درې اونۍ لمخې وي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن چې د ډیموکراټانو په منځ کې له ډېره وخت راهیسې مخکښه کاندید ده، د ډیموکراټانو په منځ کې د ټویټر د لارې د دې هڅه کوي چې ځان رابیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکي په تروریزم او ملي امنیت په مسایلو بحثونه کوي. هیلری کلینټن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې موږ یو رښتینی مشرتابه ته اړتیا لرو، چې موږ خوندي وساتي، کرکه لرونکي ټکي او سخت دریځ وړاندیزونه زموږ د ارزښتونو خلاف کار دی. کلینټن وویل جمهور غوښتونکي به امریکایان خوندي ونه ساتي، او زیاته کړه چې هغه یوازینی کاندید ده چې په دې پوهیږي چې ائتلافونه څنګه جوړ سي او نړۍ څنګه خوندي کړل سي. د هغې سیال کاندید ورمونټ برنی سینډرز هم ټولنیز رسنۍ استعمالوي چې خپلې ژمنې پکښې روښانه کړي، او د جمهور غوښتونکو څخه یې پوښتنې کړي چې دوی ولې د عایدو نابرابري، د اقلیم بدلون او د نژادي انصاف په شان مسلو ته په خپلو ځوابونو کې ځای نه ورکوي.
او دا هم د خبرونو لنډیز. په هرات کې افغان چارواکو په یو خبری کانفرنس کې پرون وویل چې د شینډن په ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اور بند شوی دی. د هرات د شینډن په ولسوالۍ کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د ملا سمد چې په شینډن کې د ملا اختر منصور قمندان دی، او د ملا ننګیالي چې په دغه ولسوالۍ کې د ملا رسول قمندان دی، جګړه روانه وه. د ځایي چارواکو له قوله په دغه جګړې کې د سلو نه ډېر کسان وژل شوي دي او تر 200 نه ډېر زخمیان شوي دي. ترکی چارواکو ویلي دي چې د عراق په شمال کې 4 عسکر ژوبل شوي دي. ترکیه وایي چې دغه عسکر هغه مهال زخمیان شول چې په اډې کې راکټونه ولګېدل. د عراق په شمال کې ترکی پوځ هغو عراقي عسکر ته روزنه ورکوي چې د داعش خلاف جنګیږي. د امریکا پوځ وایي چې په لسګونو جنګي الوتکې به د ترکیې څخه بیرته برتانیې ته خپلې هوایي اډې ته واستوي. دغه الوتکې د نومبر په میاشت کې د ترکیې د انجرلیک هوایی اډې ته استول سوي وي، تر څو په سوریه او عراق کې د داعش خلاف هوایي بریدونه وکړي، کشفي ماموریتونه ترسره کړي، او د ترکیې د حکومت سره په دفاعي چارو کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزیر عراقي مشران ته ویلي دي چې امریکا او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هیوادونه غواړي چې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره هڅې ګړندۍ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته په رسمي توګه ویلي دي چې په تایوان باندې د 1.8 میلیارد ډالرو وسلې خرڅوي. د امریکا د مالی چارو فدرالي ادارې د 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سود کچه لوړه کړې ده. د مالی چارو فدرالي ادارې دا هم ویلي دي چې کېدای سي چې د اقتصاد د لاشه کېدو سره به د سود کچه نوره هم لوړه کړي. امریکایي سناتورانو په هغه پروګرام کې د بدلون په اړه د غور کولو هرکلی کړی دی چې په اساس به د یو شمیر هیوادونو د اتباعو څخه امریکا ته د سفر ویزه ونه غوښتل سي. په عراق کې پولیس وایي چې وسلوالو 26 قطري اتباع چې عراق ته د ښکار لپاره ورغلي و برمته کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو خپلمنو اوریدونکو، دغه وخت موږ د نن سهار خبرونه چې تاسو اوریدل زموږ بل خبرونه د افغانستان په وخت ماښام په 2:00 پیلېږي، خو خپل راډیوګانې مو بندوي په څو شوبو کې به زموږ د دری خبرونه پیل شي. ورځ مو نیکمرغه.